وام کې دوا یو اونیس پروگرام ژوند په شیبو کې لرو او د غرس د ژوند رنگونه هم لرو. خو مخ تر دې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په بدو کې د شزو د ورکولو مخه ونیسي او په بدو کې د شزو ورکړه قانوني جرم وګڼي او عاملانو ته د سزا حدود وټاکي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راستولی.
په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالانو او خزینه فعالینو د شمې پورز په یوې خبرې ناسته کې په بدو کې د میرمنو د ورکړې پر خلاف د مدني فعال خانولي عادل د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په بدو کې د ښځو ورکول باید جرم وګڼل شي. خانولي عادل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د کابل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې او په بدو کې د ښځو ورکولو پر ضد یې غږ پورته کړی. نوموړي تېره ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ناامیدي ښکاره کړې چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د ناوړه دودونو پر خلاف یې مبارزه پیل کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی وایي که په بدو کې د ښځو کول او نور ناوړه دودونه جرم ونه ګڼل شي نو دی به ځان سوځونه وکړي. د نوموړي د ملاتړ په موخه په دې خبرې ناسته کې خزینه فعالینو وویل لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او زیاته کړه چې نه یوازې په بدو کې د ښځو ورکول بلکې هغه ټول دودونه چې د میرمنو ژوند یې تریخ کړی پر هغې باید قانوني بندیز ولګول شي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې تل پر کې ښځې قرباني کېږي، ښځه په بدو کې ورکول کېږي او بل دا چې د خاوند لوري ټکول کېږي، تعلیم حق ورڅخه حاصل کېږي، په زور ورکړه، یعنې کله چې د هغې خاوند مړ شي نو مجبوره ده چې خپل لور سره واده وکړي. یعنی کای خو خوی کای رضایو کر رضای نه وي د دې موږ ډیر زړه خډیر زیات په تنگ راغلی یو او موږ نور نه غواړو چې لدی بدو دودن لامل موږ قربانی شو.
دا خو د خزو ورکړه په بدو کې دغه چې دی دا ډیر غټ جرم دی، ځکه ما مخکې مو ویل چې دا د اسلام له نظره نه د ستایل شوی، باید حکومت د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
د یو شمیر مدني ټولنو په اساسوالی ارشاد رغان وویل که د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې خانوالي عادل ځان سوځونه وکړي نو افغان حکومت به مسؤل وي.
د دولت له رهبرۍ او د درېګونو قواو څخه جدي غوښتنه کوو چې په بدو کې د ښځو د ورکړې ټولنیز بحران د یو ښکاره او نه بخونکي جرم په توګه وپیژني او د تعقیب لپاره لازم قانوني پړاوونه ترسره او د دې ناوړه جرم مرتکبینو ته د مجازاتو لپاره پوره اراده او امادګي وښيي. کدا غوښتنی ونه منل شي او د ورکړې خبرداري مطابق خاغلی خانولي عادل ځان ته لور اچولو سره خپل ژوند واخلي، مسؤلیت به د هما غوډرسونو په غاړه وي چې د ده د روا او قانوني غوښتنو د پوره کولو په برخه کې غفلت کوي.
سره لدی چې په تیرو څو کلونو کې د مختلفو ادارو لارې د ناوړه دودونو د ختمولو په خاطر دامه په هوی پروګرامونه ترسره شوي، خو د یو شمیر خزینه فعالینو په خبره لا هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې دودونه ژوندي دي چې د میرمنو ژوند یې تریخ کړی او د ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل غږ نشي پورته کولی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بیپولو ډاکترانو نشرې په هلمند ولایت کې د دغه سازمان روغتیا مرکز ته د ناروغانو د لاسرسي په اړه یو مطلب لیکلی دی. نشرې لیکي د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې جګړې د دې سبب شوي چې ډېری ناروغان او ټپیان ونیسي کولای په هغه ولایت کې د بیپولو ډاکترانو روغتیا مرکز ته ورسي. دغه مرکز 300 بستر لري او د افغانستان د روغتیا وزارت په همکاري هلته فعالیت کوي. نشریه لیکي هلمند د تیرې یوې لسیز رئیس د جګړو شاهد او د روغتیا خدماتو ته د رسیدو مخته تر ټولو لوی خنډ و. د نشریه په لیکنه د اګست میاشتې له پیله تر اوسه په ورځني ډول 25 ناروغان د بې پولې ډاکترانو روغتیا مرکز ته ورغلي چې اکثره یې تر 50 کلونو کښته عمر لرونکي ماشومان دي او هغوی د دې مرکز د سوی تغذیه په څنګه کې بستر سوي دي. د دې مرکز کارکوونکي دغه شمېره تر معمولي حالت ډېره کمه یادوي. د بې پولې ډاکترانو په نشه کې داسې هم راغلي چې دغه سازمان په لشکرګاه کې د جګړې ښکېلو خواو ته د خپلو امکاناتو په اړه معلومات ورکړي دي او دای هم ویلي چې دغه مرکز ته ورتلونکي ناروغان باید بې وسلې وي. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا له افغانستان څخه د ځوانانو د وتلو پر دلایلو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي ځوانان په افغانستان کې راتلونکي نه ویني نو ځکه له هغه ځایه وځي. واشنگټن پوسټ د ویشل کلینی میرمنې په اړه لیکي چې د افغانستان له وتلو پرته یې بل لار نه درلوده. په دې مقاله کې چې د دغې میرمنې نوم نه دی ښودل سوی راغلی چې هغې د ښځو د حقونو لپاره کار کوه او د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته له افغانستان څخه وتلو ته اړ سوې ده. ورځپاڼه زیاتوي اوس څلور کاله کېږي چې دغه ځوانه او لوستې میرمن په امریکا کې ژوند کوي او د نه پوهېږي چې کله به بېرته افغانستان ته ولاړه سي. دغې میرمنې ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه له دې کبله وتلی چې هلته یې خوندیتوب نه درلود. واشنگتن پوسټ د دې مېرمنې له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډېر دون کتاب تریخوالی له هېواد د هغې د وتلو پرېکړه لا جدي کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم د باور وړ شمیرې نشته چې وښيي هر کال څومره شمیر افغانان له خپل هېواده وځي، خو تېر کال اروپا ته د 1 میلیون ورغلو پناه غوښتونکو څخه 60% افغانان ول. ورځپاڼه زیاتوي دا چې ډېری باسواد ځوانان له افغانستان څخه وځي، نو د دغه هېواد د راتلونکي په اړه د چارواکو اندېښنې هم ورسره ډېرې سوي دي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز د تیښتې په مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. دا ملکي وګړي د داعش ډلې د وسلوالو د تیښتې په مهال ژغورل شوي. دا ډله وړ مورز له منبج ښار څخه په شا ولاړه. پرون د دې ښار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له لې ډلې څخه د خلاصون په ویاړ جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکیان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکي میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې غني او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکو وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شاته مبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماته ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کوردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې پنه خنشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی له هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې استل دي.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 100.15 څپه خبرونه کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو پروګرامونه خبري شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. په دې پته د ازادي رادیو مطالب لوستلی هم شي. د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو مخکې تر دې د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نوم مینا زنین دی، دوبلی برخه کې کار کوم.
څومره وخت کیږي چې د دوبلی په برخه کې کار کوي؟
تقریبا یو نیم کال کیږي.
د کومې ژبې نه کومې ژبې ته دوبلا کې؟
ترکی ژبې نه پښتو ته، همداسې اردو نه پښتو ته او عربي نه پښتو ته.
څه فکر کوئ د دوبلی کار په افغانستان کې یعنی مینوال شته او کنه شته؟
مینوال ډیر زیات لري خو اوله کې دا کار لکس نه ډیر زیات ستونزمن وي څوک چې تجربه نه لري او کاری نه وي کړی نو ډیر زیات ستونزمن وي ځکه چې حالت نیول ډیر زیات سخت وي په اوله کې نو اوله کې ستونزمن وي وروسته بیا ښه کیږي
کله کله د ژړا کریکټر راشي ته څنګه کولی شي چې په زور ځان ته ژړا راولي
په زور نه راولو خو هماغه حالت درکو خپل کریکټر درکو چې هغه په کوم حالت کې دی بیا هماغه شان دی ورسره حالت
خو چې هغه درک مجبوري چې په زور وژاړي ځکه چې تا ته خو ژړا نه درځي ته به ژاړي
او همداسې ده
بیا نو څنګه ستونزمنه نه ده ژړا په زور راوستل ځان ته
ستونزمنه ده خو بیا هم خوي
داسې نه کیږي چې ډایرکټر در باندې په غوسه شي یا نور څه وشي
ها تاسو دا خبره وکړله په همدې اړه زه یو جالبه خاطره لرم نو زه چې کله دلته راغلم دوبلی برخه ته اوله کې ډیره زیاته ماته د سخت ښکاریدله انجنونو ته مې تل ویل چې زه دا کار فکر نه کوم چې وشم کړی یو ورځ زه چې کله دغه ته ماته مرکزی نقش راکړ نو د لیلا نقش و دې کې مې حالت سم نه شاخصای نو ډایرکټر صاحب راته په هم غوسې سره او هم په مینې سره راته ویل چې نازنین جانې د سینې کېږي نو سامي ووایا نو هغه ته ډیره جالبه وه هم راته جانې ویل چې نازنین جانې او هم را باندې غوسه وکړه نو بعد لاغینه زما حالت نیول هم بیا سم شول
او په خپل ته اوس یو د دوبلی د برخې و کارکونکي او ته په خپل ویل چې ما مرکزی نقش لوبوله یو ډایالوګ کولای شي
د اردو سیریال دی چې مونږ په پښتو ته هغه دغه کړی ترجمه کړی دی او د زویا نقش هغه چې ډېر زیات شیرونه وایي او مننه هم ډېر زیات کوي داسې خاص ډیالوګ مې پیاد کینه دی یو شیر مې پیاد کی دی اسد سره وایي وایي سری سترګې دی لیندې باندې دی لکه غشي دی زړه مې درته نه خدا ولا کدي خو خدا بیا وایي ډېره زیاته مننه مننه مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم
د ملنګ کچول په غاړه ګرځم ما یارا وخت ما زګر دې دیدنو نه ټولو ما د ملنګ کچول په غاړه ګرځم ما یارا وخت ما زګر دې دیدنو نه ټولو ما وخت ما زګر دې دیدنو نه ټولو ما
کچکول یوازې د نچ په سندرو کې د یو سمبول په توګه کارول شوی بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري.